السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصيلي راپور خپور کو دا هم اوري چې د ایران د پیوه مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې به تاسو ته ورستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاته مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سولې په دې معنی ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلې دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یو سرای کې اور لګېدلې چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیانی وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دانه د څرګند چې اور څنګه لګېدلی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگتن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې ووژل شو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې وی ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلې او دولت ورته اجازه نه ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسيري او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطاني د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سنور کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوتلی و ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دی. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو لخوا غندل شوی دی. د امریکا سنا د پنځم په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوي چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لډیر مدیره هيسي د ودونو سالونونو تړل سوي وو بیرته پرانستل سول. سیردال امان دیرش کلن دی چې د چهارشنبه په ورځ په دیار باکر کې واده وو. د دا سوایي د یوای موش په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانستل سي او پر سفر بندیزونه روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خواني لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستيال عبدالله خرلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
ان شاء الله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جناب شان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګار شو. هغه خلک چې بچول به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګار شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستيال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم دریونه وړاندې لاسلیک کړی وو. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. کڅه هم ولسمشری مانی په دې اړه څه نه دی ویلي خو د جنبش حزب مرستيال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درېونه وړاندې لاسلیک شوی وو او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم تر سره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس بلدي وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستيال امتیازات څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا لومړی مرستيال بابر فرهمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نن نه ما فقط دا یو نوم دی ته پاتې کیږي. دلته د سیاسي بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالي په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرفغني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالي رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالي رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالي رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالي رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینی کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندیښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 19 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور در خبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړي ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون پاړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کته چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کوله هڅه کوي چې ګوندې ټول هرڅ سم روان دي او تړون مطابق سم روان دي. بل خو موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، ک د پینټاګون ریپورتونه وګورئ، ک تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا 13-23 کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي، او دا د دې کارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دي له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپل غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه د جوړ شوې. دوی وای تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټې د احاتې د جوړېدو چارې پیل شوې او کې کارونه همداسې روان وي، شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لګلې.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوای په دې ولایت کې د صنعتي خرګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خرګوټي د احاتې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. دای وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه له هم نه دی پیل شوی.
تر وو سفوري د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه خوښي څرګندو. د سرکونو زربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا لستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دیوي کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر همدکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاتې چارې او یاسلنه بشپړ شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکه د وسچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولی.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یاسلنه بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منځره شوې ده ریټیلر کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د ځمکې وښ نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه ده او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړي، هم د اوس سره سټوډیو کې دي. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه؟ اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانیک زای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته وایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالبا دا پیښه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. دې ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متر لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیساتي ویجاړ شوی دي، خلاندینی په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتمی انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دغه د ریسره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اتمی انرژي د اداري ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه، او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیښه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه د اوخته. د دا اډا هم کړی چې د چاودنې په کې ککرون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د وی خورا لوري یا زوروري چاودنې خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه و، او مرشوبله نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې هم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټې او مرکزونه شته، مګر پیښې ډیرې کمې کېږي، یعنی ډیر کم اوریدل کېږي چې داسې دي پیښه شوي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغه سي پیښې کېږي. الاتونه څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بیغوري کوي، سمې نشي ساتلای که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوی مسلو ته اشاره کوي، یو خو هغه مغز چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بیغوري کېږي، ډیره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي. او بل خبره ده هم کېږي چې ایران ډیر دشمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم امدی وه، او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه ده چې په خپله شوې وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل، او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په دویمه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي، او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي، او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکی شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 ګڼ مېشت ایالت تگزاس کې والي خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوې COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو تغوغاست په 12 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمېنې پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. د نن ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. د نن بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حالانه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې کو همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلې دي نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبريال جمال خاشقچی په وجلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شو د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دي او په ترکیه کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله لډیر مدیره هیڅ د ودونو سالونونه تړل شوی وو بیرته پرانستل شو
کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګوره سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوي دي په دې اړه د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچا ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو په ونه کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوای په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواره مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څخه د پاسه 2500 ایکسپورت ګاډي افغانستان ته وړیدل خو اوس دغه شمیره 1500 ګاډو ته راپریوتلې ده
ډیر اسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات او گیڑ باندې با روزانه به مونږه تقریبا 2500 گاڑی تقریبا دا بزتا ته مچ روانو او لکه انرژي چراغلی مونږه ایکسپورٹ یو نیم سو تر ورسید لس لس گھنٹی زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې نلسی کله نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا. زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو، هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړي دی او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسره پورې وو ترپال ټیپ دای ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یی ګاډم د کابل نه راغی بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا ورکه قرنټیل والا چې وزور ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه وو څوک نیسم د نیو زه څوک نه بيژل څوک ونی زه بچا دا وو کوم په و ډیر زره روپۍ میا بیب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او مونږه سبب مونږ د نه کلینډر مونږ باید چخپل ولاري ته مونږ یو ډرایور آزاد مونږه دا مشکل دي چې مونږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي چې کلینډر ک بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي مونږ لاري پوری وځي هر ډرایور نه پخته نه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپۍ رانه وړي درې میاشتې وشو چې مونږ د دې غضب ساختای درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کورمې پسترګوندې دي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي، آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو ګاډی لا درې ډرایوران ولي، یو یا په افغانستان کې راولي، بل یا د ګمرک نه تر د هغه پورې راولي، دلته نادرې پورې د کورنټین والا، بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې پیښور لبوزي. نو یہ گاڑی بہ تمرا مدنی در روان ولا نسما میاش کی پی رکا چې ډرور آزاد شي نو زموږ ته بلک خیر پیدا شي. دلته چې څومره کارخانې څومره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول بې روزګار ژوند کارخانې چلګي نن د افغانستان خدا سمونډې دا چې کورې ودان چې زموږ نه مال اخلي مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان او وګداران دي چې سپور زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دومره سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتي حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي. د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورټ او امپورټ ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویله مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به خېډېرې دي، نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیسې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجابازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورلو چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دوکانونه د ګریشته افغانستان بچان نہیں مرد مسلمان زامن نہیں نور کو مکن چیرا نہ او داغه چې زموته چې ولوډره ته ولاړ دي شپته دکان را خراب کړه اته کلینیک را ته خراب کړه کوم دی یو کورونا بلا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورځانه دا غږ مو زارې د ولور چارواکو پورې ورسې مو غم دی وخوړل چې مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کورونا ده د دېغه
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې و. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله بسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو په دې کې حق استلی او د سیمه کې مشر دی جنگری یا کورونا د لوډل او یې هم ځای نه درلودل تیر اونۍ هم خپل والی ته د دې سره ولیدل او د دې ټول په حق له باندې د مشکلات دې درلودل یو وي د خلکو مخ باندې وعده ورکړو چې ان شاء الله اذن خپل چې دې هغه کله د پای چکه وته دي او لار دې ان شاء الله مشکل په حل کړي لبنان موږ هغه د ساحو کسان چې و هغه واجب بازار کې یو نور په سر چې او دې ته څنګه مشکل نہیں جائے او کنه کې یو کار نیوی نو کې دلې چې ورته غاره سره پر استند ته مختکم ډول موږ ورته حاضر یو دي چې څنګه د حال په مخه ان شاء الله هر کس چې کېږي ان شاء الله څنګه به حل شو او هغه چې د قانون مطابق او د وخت سره هم د استند کې وی او هم بغیر قانوني ډول باندې د قانون او یا څنګه چاو
بله کور ودان یو بل اوریدون کې هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلا چې د خلک په چړو کې وڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټ پر اسمان د بل پر چران د موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بلې ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه ستا په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د غوړیدونکو ته مشکل څه دی؟
مشکلات یا ندلی ولسوالی عمومی دار یا هم د مارجی ولسوالی یا د ناوی ولسوالی یا شاهرہ عمومی کی کوم ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزې د حل په مخه باندې پرایده اړوند په ستوري ته سپارښتنې شوې دي او په دې کې اقدامات ترسره شوې دي تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دیو ته د کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پوری حل شوې دي او په تلاش کې باندې ورته شوې دي چې باید
د تیری پای ټکی کی ان شاء الله د برخې هم لوړ خدمات ترسره کیږي او ان شاء الله به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو خدمات په باندې ان شاء الله موږ هم په اړه باندې پرچلته کې شته شریک کوو او ان شاء الله دا موضوع به هم تر واده سره ورسېږي چې د دې څو د ان شاء الله پای کې خو د دې یو په دې برخې کې خدمات شي وي دا موږ وړاندې کوم ان شاء الله نورې خدمات هم روان دي چې لوی لارو په ستر کې یا د غلو شتو یا هم
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د ایلمن د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو څخه پیغام پیښدم چې د ایلمن ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بيشو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سړک واده والي صاحب هم کړو او د پارلمان وکیلانو